سمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوو او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لویه وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړه شوې دي او په دارنګه ډېره برخه چې ده په قطبي او متدله او لږ برخه چې ده تر استوا لاندې پر منځني امریکا کې موقعیت لري. یعنې د دې اقلیم چې دي او هوا چې ده متدله ده خو لږ برخه چې ده استوا لاندې د ځمکو په برخه کې موقعیت لري چې دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخې د درجې د توپیر سبب ګرځېدلی دی چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ درمنو زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله کچیر موږ تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده، یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. چې موږ تاسو د استوا کښې د کوم سیمې موجودې وي موږ ویلي و چې هغه تود اقلیم لري، نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدلې سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخې هوارې او پر اقلیم غوره اغیزې لري چې د اندیز د غرونو لړې یې د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنګ لامل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لویو چې د اقلیم په هکله هم پوسولو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکي په داسپالونو په خپلو کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په هکله خپل معلومات ولیکئ، دویم سوال د امریکا د لویو چې د خلیجونو په هکله خپل معلومات زده معلومات ولیکئ، او درېیم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړئ. نور نو درنه زده کوونکو زموږ سره ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت درته غواړم. د لپاره
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر منوګل لی زکون کو زبر شغم پارت ټول ته شرغلاس ما ده نه هم ټولګي جغرافیه مسمن نه هم لوستا کله د چتا ټول قدر منوګل لی زکون کې برات رو او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منز دکون کو زم را استاد سو دنن رزی لوست لی په خپل پد ویم یونټ کی یا هم پد ویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیه اړوند دی. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات ولوستل، نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو د کون کو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم هله د چې د لوست پر پای پر رسره ملته وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی وی درنوز د کوونکو نن ورځ په لوست کې یوازې موږ تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافي په حق له معلومات لاس نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافي د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه په هیله خو زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافي په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا ورسته د نورو لوی وچ څخه یا هم د نورو لوی وچ جغرافي موقعیت په کتو سره د ځمکې په کوري کې د هغوی د جوړش په کتو سره موږ او تاسو ویلې شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لوی وچ ته کوچنی وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهیدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولای شو خو د یو لوی وچ نوم نس ورته ورکولای. نو ویلې سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده په دې د دې په جوړښت کې یا هم د دې د نظام جوړښت دی د دې د حکومت جوړښت دی په هغه په خپل په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري، یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط پکې کړی چې د کورنۍ په دې باندې مرکز په هیرو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کېښو دی او ورسره د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاتچا چرسوي وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاتچا کیږي، یعنی د پلار څخه په میراث کې پاتچاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې د کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه په تشریفاتي دوه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنوزده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې اوه ایالتونه او پارلمانونه لري، او هر پارلمان د هغه ایالت اړوند کارونه سرته رسوي. کوم ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دې دغه ستونزې مشکلات د ټول شان د هغه ایالت باندې مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي. ان د دې د کوم سیاسي باندې چې په دې ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی نه. همدارنګ درنوزده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې د پدې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې د استرالیا په مرکز کې د کامبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي، یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کامبرا په شار کې دي چې د پخپل د کامبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً هم دغه ډول سره د دوغو وایلتونو پر سر باندې یو ایالات چې یو پارلمان چې په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کامبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې درنوز د کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپل کامبرا شار وو چې ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړله، او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دي د ایسوي دین پیروان دي، یعنی د ایسوي دین پیروي کوي. خو کچېری موږ او تاسو د استرالیا او وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتابي کچېری تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخه موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړې دي. نو موږ او تاسو د سویل سوچ استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دی له څه څخه. لومړنی برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوتي ویلیس چې دی، نیو ساوتي ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنوزده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډیر شایسته ښکلی سمسو چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنوزده کوونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلند دی چې مرکز یې بریسبان دی، او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنوزده کوونکو پنځم ایالت لویدیز استرالیا چې مرکز پرات شار دی چې پی ای آر ټی ایچ پرات، یعنی د پرات شار چې دی د دې لویدیز استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز د هوربارت دی، او یو ټاپو دی چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمې ده. چینیان خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپل د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمې بلل کیږي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو دا هم ولولو چې استرالیا حکومت دې په خپل په 1901 میلادي کال کې خپل خپلواکي ترلاسه کړه. لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړ چې افغانستان د انګریزانو تر شکلاک لاندې راغلی و، یرغل لاندې راغلی و. نو لومړنی هیواد چې افغانستان و، وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونه په خپلواکۍ اخیستلو باندې لاس پورې کړل، چې په 1901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپله خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د ولسي جرګې یو سلو 8 غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودونکي دي، چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافیې اړوند معلومات و. درنو زده کوونکو، کوم چې موږ تاسو تر دې دمه پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړو، اوس هم بل برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې اړوند بحث بلرم. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې وه هغه په خپل بومیان و، چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوي وو او د آسیا څخه راغلي وو و استرالیا ته. چې کله چې اروپایان له 1800 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لویې وچې د وچې کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوه، یعنی بومي کسان په کمه اندازه سره وو. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی، چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې 1550 نو تر رسیدلی و. او دغه خلکو چې وو د سری یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستک کې رنگ درلودي، چې دوی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی و. او هر قبیله به له 100 تای پوسخه جوړ شوی و. د اورفا سپین پوستکي سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول وسول، چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نه پوسو شمیره کام کړل. نو کله چې دغه نشه چې سره مېسه شوی، بیا د دوی نه پوسه شمیر کم شو. په دې وروستیو کې د استرالیا د بومیان شمیر کابو 6000 تنو ته رسیدلی دی، چې د دوی شمیر په دومره اندازه سره رمېسه کړی دی. او هم چې نن خوسته استرالیا د نفوس شمیر چې بیا د 19 کونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نفوس شمیر په 1960 کال کې پر 5,000,000 تنو ته رسیدلی دی، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نفوس زیات کړی دی، چې په د هغه د پوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1960 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نفوس شمېر دغه 1,000,000 ته ورسېدي، 5,000,000 تن ته ورسېدي، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1965 کال کې وګړي 5,000,000 تن ته ورسېدي، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې ودرونه ځکونکو له المان، هایلند، ایټالیا، پولند او داسې نور هیوادونو څخه ورته راغلي و. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 10,000,000 څخه زیات خلګو ژوند کوي، چې ورس تر بلې د دوی د شمیر کچه زیاتېدله. او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحونه ولیده او ښه د ژوند سهولتونه پکې کې برابر دي. هم چې نن د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر خلک په شهرونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په سو مهمو مرکزونو کې استوګن لري، چې مهمو شمیرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په درنو زده کوونکو، خو تدریو کې تر دې دم پرې تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې په حق معلومات لسته راوړي وو، چې وسا راتلونکو برخې ته راځو د لوست، چې په دې برخې کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پښه وو کې ما تاسو ټول کډر مونږ د کوونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچو جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسان یې د ایسوی دین پیروان دي. او هم چې نن د دې وچی که چې کوم کسان ژوند کوي، هغوی زیات شمېر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د استرالیا او کناسي په ټاپوګان کې زیات شمېر کسان چې لیدل کېږي، هغوی د اسلام د دین پیروان پیروي کوي، چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لوی کچه کې مشتي یې هم استوګنه کوي. او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبې شي دي مختلفې دي، خو اصلي ژبه شي دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي، هغه په خپل انګلیسي ژبه ده، چې استرالیا ژبه انګلیسي ده. او په استرالیا و یو کنه اکانیوس کې د نورو ټاپوګان په بیلې بیلې ژبې شته، چې ځینې یې ژبې د لیبریشې څخه او ځینې یې له بلې ریشې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو دلته ما یو چوکاټ راوستلی دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دی په استرالیا کې ژوند کې د ایسبت دین پیروان چې دی ترونو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا پیسې د کسان په ایسوي دین باندې پر روان دي. بودایزم چې دی 2.2 پیسې د چې دی بودایزم دین دی، 1.5 پیسې د چې دی مسلمانان پکې ژوند کوي، 0.4 پیسې د هندوزم مذهب دی، او همچنان نور مذهبونه چې دی 8.8 پیسې د نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم پکې کېسته. نور درز د کونکو از مرسته ستنن ورځې د لوست موضوع تر همدې ځای پرې و وس هم د لوست راتلونکي برخې ترزو چې په دې برخه کې کورنۍ دند ده ساسو ټولو کورنۍ دند چې د درس پرندې هر سوال به مطابق جواب ورته پیدا کوي په خپل کتاب شو کې ملي. سوالونه تکراروم. رومرنې سوال د استرالیا اوسنی نفوس څومره دی، یعنی اوسنی د نفوس شمیرې څومره دی. دویم سوال، آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي؟ دریم سوال، آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې ستا کچيري وي نو څومره پیسې دي سره دي؟ نور نو درنو کتر منځ د کوونکو از موږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو سمز د کړی وو سیږي او په یو سپوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې شم شوا تر ته غواړم د لپم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم لای وحترامات مقبول کی قدر من اوګل ریس کون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامه وبم پتن می زبرش نغه خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس مې ما درنو ز کون کو د چیز مرو تاسو د نن ورځې د جغرافیا مضمون لسم ټولګي نه هم لوستین او هله د چې تاسو ټول قدر من ز کون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیپ ټاول سره زکړی وو سړي او نو لوست په پرامه د کې ولري. درنو اوګل ریس کون کو مرو تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت ته له لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی، د دې تر څنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی، او همچنان د دې تر څنګ د اوبو لګولو حوزه په حق له نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هله ده چې تاسو ټول قدر من ځکون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. همدارنګه درنو ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې له وابې می سپې نه پیل کیږي بیا تش پراتې می سپې پرې. تاسو ټول قدر من ځکون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره همچنان د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو ځکون کو نن ورځ د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولرو. دا چې موږ تاسو ټول په هیڅ اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده، کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویلې سو د ځمکې په کوره کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي چې دغه بدلون په ترس کې بیلابیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي چې دغه پړاوونه په تیرولو سره ځمکې کې اوبه د لمرني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي او ورسته بل اخره د زیات پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل ادي حالت ته راوړي، او په طبیعت کې د اوبو ګرځیدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی دی چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویلې سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالت سره دي چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچېری په ساينسي لحاظ تعریف کوو. موږ ویلې سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرو سیږي او د بڑاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دوت په سیر باندې یو شکل ولري، او د ګاز په حالت کې وو سیږي. نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخه په سبب سره بڑاسې ودی په بڑاس باندې تبدیل سی ودی، نو ګاز حالت د شکل خپل ځان ته غوړه کړی دی چې دته موږ تاسو د ګاز شکل ول. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبه ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو بل سره نکلک او نشته وی، یعنی د یو بل سره ذرات نشته وی چې د سانتیګرېډ له 0 درجه څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، په یعنی د 0 په درجه کې د کنګل شکل لري چې د واوري شکل ته د تغییر یا هم تبديل خوري. چې د جلې کنګل او واورې په پړنه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویل سو. دریم هم خپل درنوزکون کو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیري دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل سره لیري دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړه چې جامده ماده هغه دای په چشمانی بدلوي په مایع حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر موږ تاسو یو شمې سال ورکو، کچیر موږ تاسو اوبه واخلو، اوبه لمړی سر مایع وي، مایع شکل موږ تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو. کله چې موږ د په یخچال کې شیشدو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلق کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لا واخلو په یو لوښی کې واچو پر ګیس باندې شیشدو. کله چې دا پر ګیس باندې شیشدو الته دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي او دغه کلک ذرات چې یو د بل سره کلک سی وي دي کنګل زین جوړ شوی دی بیرته په ویل کې دوه باندې پیل کی. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخې درجه د پواسطه سره دغه کنګل مایع چشکیږي په مایع شکل باندې بدلیږي او بلا هره کچيري د تودوخې درجه ور باندې زیاته سي په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي یعنی د هوا د پواسطه سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول هلته بیرته په ورځي ځانته جوړوي. کله چې ورځي جوړی کړلې، کله چې بیا ورسته ورځي ځانته جوړی کړلې یو کنګل شکل ځانته اخلي، بیا کله چې د لمر وړانګ ور باندې وارد سي او لمر وړانګ ور باندې برابر سي نو په هغه حالت کی بیرته دغه چیش کیږي د باران په شکل سره دغه بڑا سپورته سوی دی بیرته د باران په شکل سره زمکه ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په زمکه کې زیرمې ځانته جوړوي، لندبل لرونکو هوا ځانته جوړوي او بیرته موږ او تاسو زمکه ته او برکشته کیږي. نو موږ او تاسو ویلې سو چې د اوبو د سایکل دوران د زمکه د کوری پر سلورو اصلي برخو باندې ویشل سوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ او تاسو اتموسفیر ورته وایو او خپل زمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر پنامه سره تر سره کیږي او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ته نو دا و درنوز د کوونکو د اوبو طبيعي دوران چې موږ تاسو په حق معلومات لاسته راوړل وسندلو ستراتونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنی زموږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې موږ تاسو لرو په دغه ژوند کې اوبه انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات موږ په ژوند کې څه اهمیت لري او د اوبو ارزښت موږ په ژوند کې ساتي. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه درنوز د کوونکو اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسېږي موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو، حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو موږ تاسو د یوې هفتې په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې هفتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلې سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څنګه چې ښکاری د ځمکې د کورې د مخ له سلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. کچیر موږ تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو نو موږ تاسو ویلې سو چې ځمکه یو شین غوندی بڼه لري، شین رنګ غوندی بڼه لري، ځکه د ځمکې سلورو برخو کچیر تقسیم بندي وسی سلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یو برخې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اشاره اته برخې چې سندونو کنګلونو سمندرګیو اتموسفیر اوبه تر ځمکې لاندې اوبه په خاور کې لندبل په بڼه سره موجود دي او دغه زیرمی ورستر بلې په خاور کې زیاتیږي، چې دا د زمرو تاسو په ژوند کې ستر نعمت دي چې الله تعالی زمرا تاسو ته راکړي دي او د دې نعمت څخه تاسو الله تعالی برخمن کړي چې موږ تاسو د خپل ژوند په زیات شمیر اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو، نه یوازې چې موږ تاسو بلکې د انسانانو ترڅنګ ونی بوټي ژوي ټول ژوندۍ موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشولو او ورځنیزو چارو پورې مربوط نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوط نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ تاسو ته راکړی دی، د کرنې په برخه کې، د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمن وسیله ده چې موږ تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراکه څخه یو څه موده موږ تاسو یعنی ژوند وکولای سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشلو او ورځنیو چارو په خاطر باندې موږ تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبو چې د مالګې اندازه پکې لږ وي، د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروې مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې ترڅنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړله چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي، چې هر ورځ ملیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي، او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې ترڅنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي، چې هر فابریکه چې د خپل ماشینونو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي، او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونو ور باندې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي، بیا دغه اوبه دی بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران ور باندې تیروي او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه دوی پرمختللې هیوادونه دي، پرمختللې ټکنالوژي لري. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، اوبه په کرنه کې سده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداری سرته رسوي د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداری باندې ولاړ وي، هغه هیواد سل پیسد اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې د سل پیسد پر اوبو باندې ولاړ ده، بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویلی شو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو قلنونو په وسیله سره کرنیز ځمکو ته اوبه کول کیږي، او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي، چې موږ په هیواد کې زیات شمېر بندرونه شته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي، او په زموږ ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو، د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې د هلمند په وادي کې، ننګرهار، لوګر، هرات، کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز ځمکو ته اوبه برابروي، چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې د اوبو د لګولو حوزې په خپله د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري، چې د افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې قبله څخه د اوبو حوزې یې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې یې جوړې کړې، چې دغه ځنګلونه بیا دغه کوم د اوبو حوزې چې په تیرې بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان، پامیر او ختیځ لویدیځ هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واریدیږي، یو پر بل باندې پریوزي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویلې کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، نو دلته دی بیرته ویلې کیږي، او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو تر رامنځته کېدو لامل ګرځي، چې په ژمي کې د واورې او باران د اورښت لامل په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سیندونو د اوبو زیاتیږي، چې ځینې وخت بیا سپاند سي، یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي، چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي لامل څخه د خاورې د لمنځه وړلو او جوي جوړېدو لامل ګرځي. د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو، له بلې خوا څخه افغانستان زمکي ډېر اندازې رسوبي خاور لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د زمکي لاندې زیرمې لري، چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلې دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت لوبولی دی. نو ځکه موږ تاسو ویلی شو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایی لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي، د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سیند حوزې ته رسیږي، او ونې وي برخه بیا د هیواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړ اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هیوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان، وزي چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سیندونو د بفت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان سیندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوي دي، چې لورنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه د هریرود حوزې په نامه یادیږي، درېمه په خپل د سیند او د کابل د سیند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه په خپل د سیستان او هلمند حوزه ده، او پنځمه هم نور شمیر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې کې کورنۍ دند د تاسو درنو زده کوونکو په خپل کورنۍ دند په وخت اجرا کوي. پښتني دي په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کې، دویم د اوبو د لګولو حوزې په لنډ ډول تشریح کې، دریم سوال زموږ په هیواد کې پښمن کې اوبو څومره ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. ښه وخت ته په مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا